وروسته بیا د زهرو کاروان اونیس پروگرام هیروي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې سږ کال په افغانستان کې ولکه افغانان په کور دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلی بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې بیا د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د تیرو 15 کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو او دغه راز ناروی او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي، پرون وویل چې تر دې دمه 1200 کسانو په اروپا کې سکال د پناه غوښتنه کړې ده. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملن یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون ویل چې د دې آنلاین سرمشریزې لپاره پر راتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغه طرحه کار روان دی چې له مخې به د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه، او د روغتیا نړیوال سازمان دا مني چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوالو غواړي چې د ورختایۍ پر ځای ورته چمتو شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
بعض خلکو شکایتونه کړو چې دا بوټي بارني وادو ته قاچاقېږي. وزارت ته طرفه سو د بوټي پرې کول باندې بندیز ولګېده.
په یو بل لاپور کې به واوري چې په 400 د موتادو میرمنو نیوي زیږې د ماشومان د اوتیزم په ناروغي اخته وي.
این رقم مادره کې
هغه مینده چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نه شي.
دا چې د خوانځو او پوانتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده، په دې اړه مو د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې ده.
لله الحمد هیڅ نوع اشاره د اخوات نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د معروف په نوم یو معتاد وایي چې نشه مې لومړی د جنسي تقویې لپاره پیل کړه.
نشه مې چې په وخت پورې ځوانه ماسته غونډې نه سي ماستي غونډې و تاسو په پیوینه چې له مس جات شو نو ستمه د سینې شګو چې په خاط زار آرام کوم بس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیل خزه ولی ل خپل میړه سره د سند پر سر جنجال کوي.
و سره څه خبره ده؟
د زمکه قواله مې لټوله دا نه پیدا مې کړه.
دا کی خیر کې قواله ته پکوي.
د زراعت وزارت وایي خلکو دوی ته شکایت کړی چې په جنو ولایتونو کې خلک د غرونو په لمنو کې د عمان بوټي پرې کوي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. له همدې امله دوی د دې بوټي پرې کول منع کړي دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکو چې هلته عمان بوټي راشنه کیږي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې مافیایي ډلو له عمان بوټي څخه د ښیښي او هیروینو په جوړولو کې کار اخلي. له همدې امله په افغانستان کې د هیروینو او ښیښي نشه ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په پدیرا پور کې واورو.
عمان یا بندک یو واشه بوټی دی چې په فرا، بادغیس، غور او غزنی ولایتونو کې د غرو په لمنو کې راشنه کیږي. لدې بوټی څخه په خوا په دوجیز یا یونانی طبابت کې کار اخیستل کېده، خو په وروستیو دریو کالو کې مافیایي ډلو دا بوټی له خلکو څخه رانیول، بیا به د ځانګړي دستګاه په وسیله پروسس کول او ایفیدرا یا ایفیدرین به ځین جوړول. له نشي موارد سره د مبارزې کارپوهان وایي ایفیدرا یو ډول خالص مواد دی چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو یا پریکرسر کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه د فراه او غزنی ولایتونو دوو اوسیدونکو ګلاغا او سلطان آزادی راډیو ته وویل:
ومان چې دا یو قسم خاشه ده، په دې غرنیو سیمو کې ده، نو دا خاشه چې دا خاشه راوړي بیا ته ماشینوي، چې ماشینې کړه بیا وروسته لیپ ورته وایي، بیا هغه ځنې باسي، آیا چې ځنې وایسته وروسته بیا چې ده بیا شیشه ځنې جوړوي. دا په هر موسم کې شته، بیا خصوصاً د پسرلي په ټیم کې، خو نو بیا ډېره دوی دا خاشې چې دي شنې کېږي.
خلق زی د حالت مدا بیا حالت د خاشې او ځکی بیا په موټرو کې راي، بیا نو هغه چې راوړ بیا د دسکاو ته بیا د دوه څخه شوشه جوړیږي. شوشه خو نو هغه ده چې ضروري شی دی نه. اسلامي امارت په دغه څو ورځو کې د دغو د بندېدو اعلان هم کړی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ګروپ په یو راپور کې چې په 1999 شمسي کال کې خپور شو، طالبان په دې تورن سوي و چې د نشي موادو د کارخانو مدیریت کوي او د نشي موادو په جوړولو کې له عمان بوټي څخه کار اخلي. خو هغه مهال طالبانو د نشي موادو په جوړولو کې لاس درلودل رد کړي و. په هغه راپور کې راغلي و هغه شیشه چې عمان بوټي په ښکار سوي په فراه باندې غس ولایتونو کې جوړیږي، د دې شیشې په سول کې شپېته په افغانستان کې مصرفیږي او پاتې د مافیایي ډلو په همکاري ایران، استرالیا، منځنۍ آسیا، افریقایي او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین بیل دې چې د نشي مواد په جوړولو کې عمان بوټي ته اشاره وکړي، وایي چې د عمان بوټي ربل د خلکو د شکایتونو په اساس منه کړي دي.
بعضي خلکو شکایتونه کړي چې دا بوټي بارني وادو ته قاچاق کیږي، نو وزارت ته طرف اوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی او دا هغه نو وروسته به تحقیق کیږي. او دا بوټي چې په کومو دواو کې استعمالیږي، نو بیا به دا هغه دواو د شرکتو سره رابطه کیږي او دې ته به یو سمه طریقه به ورته جوړیږي.
د عمان د بوټي پر پرې کولو په داسې حال کې بندیز لګول کیږي چې د طالبانو حکومت تازه له شرکت سره تړون کړی دی. د دې تړون له مخې به د شرکت لپاره د افغانستان په 1500 جربو زموږ کې بانک کرل کیږي او بیا بل دې کښ څخه لاستراغلي بانک په درملو کې کارول کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د معتادینو درملنه په کوم لارو چارو کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صافی خبري واورو.
په افغانستان کې د معتاد اشخاص تداوی په 15 ډوله صورت نیسي، د چاغه یوه هم بسترتمن ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشي توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولای شو چې اوس په کور کې دا برنامه مخکې وي، سو مواد باندې ترک کو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو، پاتې دوه درې میاشتې په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه کوو ورته. او دویمه نو تداوی چې دا تداوی خودی ده یا صرف ترتمنده چې متادین په روغت کسان په خپل ځان آماده کړي تداوی ته دی په خپل حاضری کې مواد ترک فامیل د خوانه دی، کورنۍ د خوانه دی، اجتماع د خوانه، په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه، حتی هیڅ وګربان څو نه پویږي چې دی مواد ترک کړي دي. کوم ادویه چې دی ته لازم یې غوته ورکو، چون دته 80% موږ رواني کار دی سره کو دی، ذهن نه او جسمن آماده دي تکو چې باید مواد ترکي. او درې متداوی البته ریزیدنشن تداوی ده یا داخل بستر، یا تداوی یعنی چې په داخل بستر کې شاملېږي. نو څلورم نوې چې ده هغه کول تراپی ده، یا د یخو اوبو په ذریعہ باندې تداوی ده چې دې ته عباره نه وهلې فی المرغه یو استلاکی افراد اشخاص چې متاد یا په مواد مخدر باندې اخته شوی دي، اوبو په ذریعہ باندې تداوی کوي چې مشخصا ترونه دې د پاره دي چې په هغه کې به دې سره مشورې ورکول کیږي، دې ذهن آماده کیږي. او کله چې دې باندې هغه خماري حالت رازی د مواد د استفادې حالت رازی په دې باندې یخ پور شي، هغه خماري له دیوبو په ذریعه د دیونه لری کیږي. او پنځم چې دا او ک پنچار د یادې ستنه وهلې په ذریعه باندې چې د افغانستان کې رایج نه در په خارجي مملکتونو کې دینه استفاده کیږي، دا د نغدي چې مثلا یو موتاد کله چې واج ځان تداوی کې ستنه باندې نه وي او درګونه وريدونه سوریکي د ستنه په ذریعه باندې مواد توباس یو چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په امریکا کې یو نوی څېړنه ښیي هغه میرمنې چې د چرسو نشه کوي د د هغوی ماشومان د مور په گیډه کې په جوړ خفګان، رواني فشار او اوتیزم ناروغیو اخته کیږي. په دې چړنه کې دا هم راغلی چې د چرسی مور په ماشومانو کې د چرسو ناوړه اثرات انداچی له درویو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې هم پاتې کیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي چې دوی هم له دغه ډول پیښو سره مخ شوي او انداچی نوي زیږیدلې معتاد ماشومان یې هم لیدلې دي. په دې اړه ستاسو پام زموږ د همکار راپور ته اړو.
د څېړنې چې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې پر 322 امیدوارو میندې تر سره شوې ده ښیي چې د 400 ښځو ته د ژور خفګان ناروغي پیدا کوي. د هغوی نوی زیږیدلی ماشوم به هم په ژور خفګان اخته او د دې تر څنګ به جنجالي او غالمغالي هم وي. دا څېړنه ښیي چې چرس د مور په ګیډه کې ماشوم ته هم زیان رسوي. د دغه ډول نشه یي میندو نوی زیږیدلی ماشومان هم ډیری د اوتیزم په ناروغي اخته وي. د خزینه متادینو د درملنې روختون ډاکټره فوزیه وای هغه خزه چې د چرسو نشه کوي د نورو متادو خزو په پرتله ډیری روغتیاي ستونزې لري.
پاین خانم بود کده
مختل کلیوالو سیمو څخه 15 خزې راغلي چې تازه ودونه کړي وو. دوی د چرسو نشه کوله ځکه چې د کور نورو غړو هم همدا نشه کوله. د درملنې پر مهال دوی د زهر ایستلو پړاو تر هغه متادینو ډیر خراب وو چې د هیروینو، تریاکو، خیخي او کریستالو نشه کوله.
په دې چړډن کې ویل شوې چې ډیری میندې له ژور خفګان او رواني فشار سره د تېښتې لپاره د چرسو نشو ته مخه کوي. خو دوی نه پوهیږي چې د چرسو نشې نه یوازې دا چې دا درد نه دوا کوي بلکې د اعصابو سیستم کمزوري کوي او د دې ترڅنګ نسې یو ولادي ناروغي هم ورته پیدا کوي. د خزینه متادینو د یو سلبستریز روختون مرستیاله ډاکټر فریمان وای دوی ته کومې خزي ورزي ډیری دغه ډول ناروغي لري ځکه نو دوی مجبور دي چې هم د مور او هم د بچي درملنه وکړي.
کله چې ماشوم د مور په گیډه کې وي هلته د مور په خوړو ژوند کوي. ښکاره خبره ده څه شی چې مور خوري د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې یوه امیدواره ښځه رواني فشار او ژور خفګان ولري کله چې ماشوم وزیږي هغه هم دغه ډول ستونزې لري. موږ دغه ډول امیدواره ناروغان درلودي. کله چې ماشومان وزیږیدل ماشومان ډیر نارامه وو چې بیا یې موږ د درملو په وسیله درملنه وکړه.
هغه کارپوهان چې دا څېړنه یې کړې وای د چرسو پاړه د میندو غلطه انګیزه او کاذب خوشبینی د دې سبب شوې چې دوی په چرسو متاد شي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار دا توصیه هم کوي چې باید هغه میندې بیخي امیدوار نشي چې په چرسو متاد وي.
این رقم مدارک
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نشي. خو بیا هم کو امیدوار کیږي باید کوکه وکړي چې د نشئی موادو اندازه کم کړي او په پرله پسې ډول رواني او متادینو د درملنې له متخصص سره مشوره وکړي. هغوی به داسې درمل ورکړي چې لږ تر لږه ماشوم ته د زهري موادو د انتقال مخه ونیول شي.
زهري بتفل جلوګي شوه
کته هم په افغانستان کې د هغو خزینه متادینو کرش میر نه دی څرګند چې د چرسو نشه کوي. خو د متادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته د ورغلي متادینو څخه څرګندېږي چې په کلیوالي او ښاري سیمو کې د چرسو د نشو له ډیروالي سره د خزینه او چرسیانو شمیر هم ډیر شوی دی.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې یو تازه څېړنه ښیي په چرسو د متادو میرمنو نوي زیږیدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغي اخته وي.
د نشئی موادو د کیف تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربېره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په دینی مدرسو کې د اعتیاد د کموالي یو لامل د قران او حدیثو پرانا کې د داسې یو نصاب ترتیب دی چې لمخې د اعتیاد کچه راټیټه کړې ده. دا چې د خوندوی او پوهنتونونو په پرتله ولی په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده او څنګه کولای شو چې دا تجربه په نورو تعلیمی او تحصیلي مرکزونو کې هم عملی کړو، په دې اړه مو په کابل کې د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دینی مدرسو کې د نشئی موادو د استعمال په اړه پوښتلې ده.
په دې اړه متاسفانه تر اوسه پورې میداني تحقیق په خصوصي او رسمي مدرسو کې نه دی شوی چې دغه پاسه سړی موثق ارقام ورکړي. ولیکم طبق تعامل گزارشات یا نظارتونه چې موږ د مدرسو ځینې لرو د هغه د ارقامو په اساس باندې لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو اعتیاد وجود ولري.
د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده؟
په مدرسو کې د مخدره موادو د موجودیت کمښت ډیر عمده سبب د مدرسو نصاب ده. بل په مدرسه کې استاد د شاګرد سره په ډیر علاقمندۍ ارتباط لري، د پلار او د زوی غونې روابط ساتي، هر استاد د خپل د شاګرد مقابل کې یو خاص مسؤلیت احساس لري. چون په مدرسو کې تربیتي سیستم باندې په معنویاتو باندې ډیر کار کیږي. بل متعلم کم فرصت د بې ځایه ګشتو گزار لري. که تاسو توجه ورته وکړئ، موږ په مدرسو کې یو رسمي ټایم د تدریس لرو، بیا موږ د مذاکرې په نامه یو بل هغه لرو چې بیا حلقه حلقه شاګردان راټولیږي او یو کتاب خپل منځو کې تکراری درس زده کوي چې دا هم ډیر وخت نیسي. بل اکثر مدرسو کې د آزادې مطالعې لپاره الحمدلله دا شی اوس ورځ پر ورځ رواج دور روانه ده. شته دی د منځونو وختونو کې د هلکانو د شاګردانو حضور په مسجد کې دا هم ډیر هغه اثر لري. دا شان انشاءالله خپل اثر په د شاګرد په مثبت تربیت کې چې دا غوزن یوې د اعتیاد نه لري والا ده لري. چون مدارسو کې د نصاب محوري او اساسي مضامین چې دي، یا د نصاب محور چې دی قرآن حدیث او اسلامي فقه ده. نو قرآن او حدیث او اسلامي فقه د انسانیت د محافظت لپاره او خاصتا په مخدرو مواد باندې ډیر عمیقه او ډیر دقیقه بحثونه لري. دا خپل خاص اثر په دې کې لري چې باید مدارسو کې مخدره مواد استفاده نشي.
څنګه امکان لري چې دا تجربه د زده کړو نورو مرکزونو ته هم انتقال شي؟
زما نظر دا دی چې څومره روابط په مدارس او مکاتبو پنتنو کې نږدې شي عمره خده، او د روابط نږدې کول لپاره موږ مختلفو طریقو نه استفاده کولی شو. مشترکه مسابقات جوړولی شو، که هغه علمي مسابقات وي، که هغه د فرهنګي مسابقات وي، که هغه ورزشي مسابقات وي. موږ همدارنګه مشترکه سیمینارونه جوړولی شو، مشترکه سمپوزیمونه نیولی شو، موږ علمي سفرونه تدویرولی شو. مکتب شاګرد مدرسې ته راشي، د مدرسې شاګرد مکتب ته لاړ شي، استادان سره لاړ راشي، پوهنتونونو ته لاړ شي. نو په مختلف وسیلو باندې کېدای شي چې دا روابط سره نږدې کړو.
د مدرسو طالبان تل طالبان نه وي، دوی وروسته د جماعتونو ملا امامان، خطیبان، مبلغین او استادان کېږي. که د مدرسې په نصاب کې د نشه یي موادو په اړه خاص مضمون نه وي، دوی به خلک څنګه پوه کړي؟
زما وړاندیز دا دی چې موږ په مدرسو کې د اول نه د دو د انواع او د شناخت د لپاره کار وکړو. نو علما به تیار په یو روښانه ذهن باندې راغلی وي، د خپل د مسولیت په آغاز کې د صحیح مبارزه به وکړي. اوس وګورئ، تاسو په اسلامي فقه کې د شرابو او د هغه د انواع باندې ډیر بحث شته، ځکه د پخوانۍ پدیده په ټولنه کې وجود درلود. علما په اوس ټولنه کې په هغه باندې ډیر ښه بحث کوي. ولې د مخدره مواد سره چون آشنایي کمه ده، نو بنا د آشنایي د کمښت په وجه باندې بیا ډیر مؤثره نه واقع کیږي. نو زما پیشنهاد دا دی چې ښه دی زیربته مؤسسات مرتبطه سیمینارونه ونیسي، او د ځوان نسل طلبه او د استادانو د آگاهۍ لپاره برنامه ولري.
طبي ډاکټران وایي چې اوس داسې نشه یي مواد جوړ شوي او ځوانان په اخته شوي چې زیان یې تر شرابو ډیر دی. خو ملایان یوازې د شرابو پر حراموالي او زیانونو بحث کوي، ځکه خو په ټولنه کې د شرابو معتادین کم او نورو نشه یي موادو معتادین ډیر دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خپل فهم دا دی، چون هغه کې موږ په اسلامي فقه کې ډیر بحثونه لرو، موږ د نصاب او د درس او د زده کړې په وخت کې ډیر څه تنه لوستي. ولې مخدره مواد د نوې انواع چې د ورځ پر ورځ نوې تولیدیږي، نو دی په کې شناخت نه لري. نو بنان د مبارزې قوت او ضعف یو سبب دا کېدلی شي. بل بدبختانه پدیده په ټولنه کې رواج شي، هغه استاغه ډیر خلک به معتاد شي، پس ته د ټولنې علما به باندې خبر شي، دغه بیا مبارزه شروع کړي. زما پیشنهاد دا دی چې خپل داخل د مدارسو کې د برنامه باندې کار وشي، مختلف نوع برنامه ورته هغه شي، درسو شناخت د مبارزې روشونه او د معتاد د نجات لپاره ښې اسانه طریقې چې علما پکې ډیر مؤثره واقع شي، نو دا وشي، دا به ډیر ښه وي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دیني عالمان وایي د دینی مدرسو نصاب د نشو مخه نیولې ده.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لوګر ولایت 15 کلن معروف په 15 کلنۍ کې نشه پیل کړه او له 60 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په وړکتوب کې مې واده وکړ، د نه اهلو انډیوالانو په مشوره مې د جنسي تقویې لپاره نشو ته مخه کړه. معروف زیاتوي چې دوه کوره او ځمکې مې خرڅې کړې او پیسې یې په نشو راڅخه ولاړې. دا چې معروف د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشه خو داسې مې شروع کړه چې ما مخکې به چې نوه ښځه کړې وه، د نشه مې چې مې کړې وه شپې خانهدالي رې پاتې ودرېد. خانهدالي داسې کېږي، هغسې کېږي، بس په دې باندې اغوخته یم. بس دا 40 کاله کېږي، 20 کاله کېږي د نشه باندې اغوخته یم. اول چارڅه مې شروع وکړه، بیا اپین باندې مې شروع وکړه، بیا پوډر باندې، اوس په شیشه باندې اوښته. نشه مې چې په وکړه پوس اوله مسته غوندې داسې مستي وغوندې وه. پس تا په وینه چې بس ګډ شو، نو اوس دوم داسې نشه کوو چې فقط ځان آرام کوو. بس دا نشه اوس همداسې ده چې ځان آرام کوي. نور نشه چې نه کوو بس حالت خرابېږي، لکه سپی چې لیونۍ کېږي، کله دې خوا منه کوي، کله هغه رقم پوسې منه کېږي. نو ډېره مې ځای کړې ده پوسې، ډېره مې بس خوار کړ، ځان مې بیخي خراب کړی ده. حافظه من بخی خراب بده، هیچ حافظه بیاد می چشنه رازی نو چه او کار وقتم بس سبا تقام بیاد نده. مدو را توایی چی مکه، خور را توایی مکه، زوی را توایی مکه، تربو را توایی مکه، تو را توایی مکه، همونگا در کار کهو دیره کچه ما راز ده. لکه در ماشیمان تیده شده نه پوست جداکهی چی بس دقیقی اقل بیام آسانه در خدا در پکر در ننزی بخی نوری کیگی دم فکر نه دی وراز دریش او غنیم مصرف درود گزاره ها. خو مقصد هر کار میکول، نو چغلام پر گیرات هم کول، مقصد دی نیشه و دی کور به خرچه من باسل، یعنی سرپا پا هیچی شی باندی من نکول. سرز در می خرش کریدار، دی زوی بوتون می خرش کریدار، مثلا کور پا چلستون که واقع می خرش که، یا کور پا لوگر که واقع می خرش که، پرسی دولز بسپیم جا که بینیشار که واقع می خرش که، در طول این پوست یا پریشه باند و حاله ده. پلا در نو سوچ وقت چه در شل کالمه چه دره دره سوره پای می دو رازه چه ما نو در سوم را پیسی که دسی او رازه که چه پینزه سوره که شپاک سوره و وز سوره و زر را پای و با دو رازه می تیر کرده. یا او راز پا مزار که تیر شوه و علتمی مواد خراج که تر کابل پوری تیر احسیگم نجده مر شوه و
دا زادی راڈیو درنو آوریدون کو. په خاطره کې مو واوریدل چې د معروف په نوم یو معتاد لمړی د جنسي تقویې لپاره نشه پیل کړه.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې جمیل په خپل کوټه کې په یو بکس کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي، په دې وخت کې میرمن راځي او د سند پر سر له جمیل سره جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دا پیدا شوه، بس کار وشوله. خیره
وسړی، څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا نه پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه. د خدای ری ته وګوره و سړیه، پوړنی درته غوړومه، زارۍ درته کومه، خو مځکه مه خرڅوه.
څه وکړم، چاره نه لرم، د خلکو پورونه راباندې دي. ته یې نه وینې چې هره ورځ دروازې راباندې ټکوي او خپل پورونه غواړي؟
داستانه شو، خو زموږ هر څه وخوړله، ټولې مځکې دې خرڅې کړې، زما سر دې هم خرڅ کړل. که دا یوه چوچه مځکه هم خرڅه کړې، موږ به څه کوو؟
نو څه وکړم، ته یوه چاره راوښیه.
تا خو زما زر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم، خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلې پوډر دي.
اوف، تام څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې، اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله وروړم چې پیسې راکړي.
او بدبخته، زما خاطر که نه کوې، دا وړو اولادو ته خو دې وګوره، که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري؟
ځا بابا، خدای به روزي ورکړي. لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي.
اوف، اوس نو زه دا نشئ خاوند څنګه پوه کړم؟ بخت مې تور دی، له یوې خوا مې خاوند پوټلی دی او له بلې خوا نیستي ده. نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم. الهي، ته مې زوی را جوړ کړې، خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو.
مورې، دا به څه کوو؟ پلار مې هم دا څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای، له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای.
لورې، ته کله پلار لرې؟ ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو. پوډرې پلار کله پلار وي؟
نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي. مورې،
پلار یوازې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري. د مځکې پیسې په لاس ورغلي، نور د هغه موږ سره نشته چې شاته یې مېرمن او اولادونه پاتې دي. اوس به بیا هم خپل پوډر وي.
جاویده، و جاویده،
څنګه نشي کولی؟ له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدای نشي.
لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه، که د علاج پیسې مو درلودای، اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی؟ لکه شو شفیقه راغله.
خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړي وي. راغلې لورې؟
هو مورې، راغلم.
څنګه شو، زرمینې خاله پیسې درکړې؟
نه، رای نه کړې. هغې ویل موږ پیسې نه لرو.
اوف، اوس به څه کوو؟
زرمینه خاله څومره بې خیره ښځه ده، ته د دوی خانه او پیسو ته وګوره، بیا وایي چې پیسې نه لرو.
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي. پخوا خو مو مځکه درلوده، خلکو به پور راکوه، اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي. زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده، په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي.
ای مورې، په جاوید څه وشوه؟
جاوید زویا، جاوید زویا، مور دې قربان شي، سترګې رولې که جاوید بچی.
مورې، دا خو هېڅ نه خوري، نظر آوازې هم نه اورېدل کېږي. دادی، نبض یې ملار دی.
خدایه، دا خو مړ شو، کور مې سپېرو شو، ستا ګلانه یې زویا
زادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
شنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه پجوندي بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای سي.